په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساته خبرونه پایل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې افغانستان او پاکستان نن د کرکټ نړیواله شل اوره مسابقه لري چې په میلیونونو کسان شایدغه مسابقه وګوري. نن جمعه ده، د لړم یا قرب ومه د اکتوبر میاشتې 9 خبرونه په خبرونو پیلېږي. کرکټ بورډ وایي چې افغانستان د پاکستان په وړاندې نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. امریکا وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې 144 میلیون ډالر نوره بشري مرسته استولې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبۍ کې له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کېږي په دویم ګروپ کې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ مسابقې په اړه وویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د مسابقې ډګر ته وځي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
افغانستان خپله لومړۍ لوبه په شارجه کې په لوی توپیر له سکاټلند څخه ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سویو خلکو ته یې 144 میلیون ډالر نوره بشري مرسته استولې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه نا وخت وویل چې دغه مرسته په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمنو سویو او دغه راز په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې ده. د دغه وزارت په وینا له دې سره په روان 2021 د کال کې افغانانو سره د امریکا بشري مرستې 440 میلیون ډالر ته ورسېدې. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم وویل چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي، خو طالبانو ته به سپین چیک ورنه کړي. بوریس جانسن دغه راز وویل چې برېټانیا سږ کال خپلې بشري مرستې 2 برابره کړي، خو نسی کولی چې طالب چارواکو ته سپین چیک ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغیزمن شوی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت تاوان اوښتی. د دې په وینا نه یوازې له پاکستان څخه افغانستان ته د شاتو صادرات کم سوي، بلکې په پاکستان کې د شاتو په کاروبار کې د افغان سوداګرو پانګونه هم تقریبا په ټپه درېدلې. د خیبر پښتونخوا د شاتو د اتحادیې مرستیال شیخ ګلبادشا وایي د پخوا خلاف اوس له افغانستانه د شاتو فارمونه پاکستان ته نه وروړل کیږي او له دې کبله په خیبر پښتونخوا کې د شاتو د تولید اندازه خورا کمه سوې ده. د په وینا په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي په تیرو 2 میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر 150 ډیرې پیښې ثبت کړې دي. د دې اتحادیې پر اساس له خبریالانو سره تر 90% ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی دی. د دې اتحادیې په راپور کې ویل سوي چې په سلو کې 10 نورې پیښې د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې مسؤول مسرور لطفي په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوی لخوا د تاوتریخوالو په ثبت سویو پیښو کې 40% د وهلو، ټکولو او نورې د بدرد ویلو او ګواښلو دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیې د لویدیځو پولو لولارې د زرګونو کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورس شیهوفر پرون پنجشنبه بلد تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کډوالو د دې نوې څپې اکثره د منځني ختیځ او افغانستان پناه غوښتون کې دي. د دې په خبره چې 2 ورځې مخکې دوی په 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په 1 ورځ تر 0 زیات کډوال لرل. د کډوالو د بحران د بدتر کېدو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. طالبانو شیخ مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې شیخ محمد قاسم د سترې محکمې قضایي مرستیال او شیخ عبدالملک اداري مرستیال ټاکل سوي دي. په خبر پاڼې کې دغه راز ویل سوي چې شیخ مولوي فرید الدین محمود د علومو اکاډمۍ رئیس ګمارل سوی دی. طالبانو چې د اګست پر 15مه واک ترلاسه کړ تر اوسه پورې تقریبا ټولې څوکۍ خپلو ملایانو ته ورکړي او له دې کبله له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د ریاست لپاره د یوه لیسانسا ګمارلو په ځانګړي ډول ډېر انتقادونه وپارول. د ایران پارلمان شایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټېډیومونو ته د تګ اجازه ورکړل سي کنه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي، له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټېډیومونو کې د فوټبال د مسابقو نندارې ته ورسي. د ایرانی رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامرانی فار پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یوه مسوده سپارلې ده. د دې په خبره که دغه مسوده تصویب سي، شزی به ډېر ژر سټېډیومونو ته د تګ اجازه ولري. ایران د فیفا د فشار په نتیجه کې په 2019 میلادي کال کې د تهران په ازادي سټېډیوم کې شاوخوا 4000 ښځو ته اجازه ورکړې وه چې د کمبوډیا په وړاندې د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ نندارې ته ورسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن نن جمعه اروپا ته ورسېد چې په دې سفر کې به د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. ولسمشر بایډن به د ایټالیا په پلازمینه روم کې په دې سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له متحدانو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې یوه جلسه هم پلان شوې ده. د امریکا ولسمشر به د سکاټلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون په اړه په یوه کنفرانس کې هم برخه واخلي. د نړۍ هیوادونه هڅه کوي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو او په نړۍ کې د هوا د تودېدو د ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي.
Get it off from Rashid Cobb. Yeah! There it is. He falls to him again. Rashid Cobb spins away.
د کرکټ په نړیوال شلو ور جام کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په دورشل کې د افغانستان او نړۍ نامتو باولر راشد خان د دوړو ټیمونو لمینوالو وغوښتل چې له یو بل سره ښه چلند وکړي. اټکل کیږي چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. دو کال په خوا په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په محل د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی و. نننۍ مسابقه به د دوړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشاره ډکوي. په روان نړیوال شلو ور جام کې پاکستان تر اوسه پورې دوی مسابقې کړي او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه پورې یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. راشد خان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل یقینا له پاکستان سره مسابقه تل شوي، خو باید یوازې یوه لوبه وګڼل شي. د ټینګار وکاوه لوبي د مینې پیغام ورکوي او مینوالي باید له لوبي خوند واخلي. راشد خان زیاته کړه له ټولو مینوالو او نندارچانو غواړي چې آرام ووسی، یوازې له لوبي خوند واخلي او هغه څه چې په 2019 کې وشول باید بیا پیښ نشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویان فرید هوتک د نننۍ لوبي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې خپل دویم لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله د یادې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په همدې حال کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سر روزونکي سقلین مشتاق خپل لوبغاړو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په کم سترګونه ګوري. سقلین مشتاق له افغانستان سره په نړیوال شل اوره جام کې د پاکستان د سیالۍ په دوشل کې پرون وویل د افغانستان ټیم د نړۍ په لومړۍ درجه لوبډلو کې شمیرل کیږي او پاکستان باید همغه سی لوبه ورسره وکړي چې له هند او نیوزیلند سره یې وکړه. له شاغلی سقلین څخه پرون په یو خبري غونډه کې بیا د افغانستان د درو باولرانو په اړه پوښتنه وشوه. د بیلدی چې د راشد خان، مجیب او محمد نبی نومونه واخلي وویل
دوی په واقعیت کې د افغانستان کلیدي لوبغاړي دي. دوی په بیلابیلو لیګونو کې ډېر ښه لوبیږي. د لوبې پر مهال پر ځان اعتماد لري. دوی ډېر ښه دي، خو موږ هم باید خپل پلان عملي کړو.
پاکستان په لوبري مسابقه کې هند په 100 وکټونو مات کړ، چې دا په نړیوال جام کې هند ته د پاکستان لوبړنۍ ماتې وه. پاکستان نیوزیلند ته هم ماتې ورکړه. په نړیوال شلو ور جام کې د افغانستان د لوبډلې تر ګډون مخکې ویره و چې د شزو د سپورت په اړه د طالبانو د سخت دریز لکبله د افغانستان لوبډله به په نړیوالو مسابقو کې له ګډون محروم شي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ویلي په افغانستان کې د شزو د کرکټ وضعیت ساری او پر دې موضوع به راتلونکي میاشت د دوبی په غونډه کې بحث وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د مقرراتو پر اساس د دې شورا ټول غړي هیوادونه باید د جنو د کرکټ ټیم هم ولري. خود افغانستان کرکټ بورډ د شورا ته ویلي و چې افغانستان د شزو پر سپورت بندیز نه دی لګولی، خو ډېر جنو لوبغاړي د سپورت په دې څنګه کې نه لري. په داسې حال کې چې ویل کیږي د موضوع او د افغانستان حالاتو د افغان لوبغاړو ذهنونه مصروف کړي دي، راشد خان وایي چې هڅه کوي ټول تمرکز روان تورنمنت ته وي. د وویل موږ په دې فکر نه کوو چې څه پیښی شي، په دې هم فکر نه کوو چې څه پیښ شوي دي، دا شیان زموږ په لاس او کنټرول کې نه دي.
اوس بل احمد شیبر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو مخکښ استخباراتي مؤسسې ونتواني دي چې د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به د امریکایي عسکرو تر وتلو مخکې داسې ژر افغانستان نیسي. ورځپاڼه لیکي د څلورو استخباراتي مؤسسو تر شلو ډېرې داسې ارزونی چې په خوای راپور نو خبر شوی د 2000 شلم کال لپسرلی د روان کال تر جولای پورې د طالبانو پرمختګونه سیړلې دي. د استخباراتي ادارو د پیشګوی کړې و چې طالبان مخته روان دي، مځکه لاندې کوي او په کابل کې حکومت چې لویدیز ملاتړ کوي د امریکا له ملاتړ پرته نشپاتې دی. وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې بیلابیلو استخباراتي مؤسسو د افغان حکومت د پاتېدو په اړه د مختلفو وختونو اټکل کړی و، خو نتیجې ښکاره کړه چې طالبانو د اګست په 15مه هغه وخت کابل ونیو چې لا هم یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې و. ورځپاڼه بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای د 2000 شلم کال د فبروري د میاشتې راپور ته اشاره کوي چې ښکاره یې ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته افغان حکومت نه پاتې شي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا په دې مقاله کې د استخباراتي مؤسسو بیلابیل اټکلونه شریک کړي دي او د مقالې په اخیره کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د ادارې په وینا لیکلي دي چې د افغان حکومت غړیو هم د حکومت د سقوط خبرې کولې. د دې استخباراتي راپور لمخې د ولسمشر غنیم راستیال امرالله صالح داسې فکر کاوه چې حکومت ممکن په اکتوبر کې سقوط وکړي، او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې باور و چې په سپتمبر کې به سقوط شي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د کرکټ په اړه سوالونه پیدا شوي دي. میټرو یو اس خبرونه لیکي په نومبر کې د کرکټ نړیوال شورا غونډه لري او پر دې بحث کوي چې د طالبانو تر واک لاندې به په افغانستان کې د کرکټ راتلونکي څرنګه وي. د استرالیا کرکټ تیار خبرداري ورکړې ده چې په نومبر کې به له افغانستان سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړي که چېرته طالبان شزو انجونو ته اجازه ورنکړي چې سپورت وکړي. میټرو یو اس وړاندې د افغانستان د لوبغاړي راشد خان هغه خبرې راخیستې دي چې له رویټرز اژانس سره یې کړې دي. راشد خان وایي د اوس لپاره د افغانستان د کرکټ لوبغاړي یوازې د شلو اورونو نړیوال جام ته فکر کوي او په دې سوچ کې دي چې په خپل ګروپ کې درې لوبې وګټي چې نیمه پای لوبې ته ورسیږي. له دغو لوبو یوه نن ده ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له پاکستان سره په دوبۍ کې لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیل شي.
د امریکا سی آی ای یا مرکزی استخباراتي ادارې ډیفنس انټيليجنس د ملي استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د استخباراتو ادارې د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څخه خلاف وړاندوینه کړې و چې پیښول. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د دغه ادارو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. تفصیل له اسمت ساروان.
له افغانستان څخه د امریکا د وټلو پاره د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو په جامع راپورونو کې د طالبانو له لوري د کابل شهر د چټک نیولو اټکل نو شوی. وال سټریټ جرنال وایي د امریکا د څلورو کلیدي استخباراتي ادارو د نږدې څلور بشرا پورونو مواد ترلاسه کړي چې په اکثرو کې وړاندوینه شوی چې طالبان به کابل ونیسي، خو هیڅ یو د اټکل نو کړی چې دا کار به په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان لا حالت موجود ول د اگست په نیمایي کې کیږي. وال سټریټ جرنال د مثال په توګه یادونه کوي صرف یو میاشت وروسته لدی چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د استلو پلان اعلان کړ، سی آی ای یو راپور خپور کړ او اټکل یې وکړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د کال تر پایه سقوط وکړي. د ورسپانې پر اساس د اشرف غنی د حکومت د سقوط په اړه په ټولو وړاندوینو کې ویل شوی و چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به دا پیښه کیږي. د امریکا بل استخباراتي اداره ډیفنس انټيليجنس